پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو د خبرونه تریوي بجی دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې د راپور اوري چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کیږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. نن جمعه ده چنګاش یا سرطان شلمه د جولای لسمه دا او راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سی. په پیل کې له صفی الله ستانکزی نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
سلامونه د خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته پاوس هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، ماسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو خپل سرو ادامونو په برخه کې ملګرو ملتونو راپورترې د امریکا دا کار ناقانونه او خپل سر وباله. پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پوځ هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني، ماسکو ته به ځواب ورکړي. د امریکا د لوی درسیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري نه دي تایید شوي، خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول دا څرګنده نه کړه چې غبرګون به څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدغو تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه ترلاسه کړي څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني. اسپرو ویل د پوځي قومندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اوریدلي وو او بیا د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دغه مسله لیدلې وه. ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تیره میاشت نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. افغان پوځ وایي چې د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمال مومنت نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي دي.
مومندو ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي چې له عملی په دې لاره د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی چې پکې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال وژل شوی. د شونکړې سیمې د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفو وسلوالې ډلې پرتې دي. پرون د پکتیا چارواکو هم ویلي وو چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال هم وژل شوی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورترې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د حشد الشعبي له یو قومندان ابو مهدي المهندس سره سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورټرۍ راپور رد او جعلی وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی د برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم رونتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځانی دفاع د حق په استفادې ترسره کړی. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو راپورټری اګنس کالامرات د ایران غچ اخیستونکي برید هم ناقانونه وباله. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ټول بهرني فعالیتونه تنظیمول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي. انتونی فوچی پرون ویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي چې په ډیرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتې کېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کانفرنس ته چې د هیل خبري څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډیر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 40 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډیر کسان په کرونا ویروس نه و اخته شوي. په متحده ایالاتونو کې د ورلد میټرز انفو وی پانې د شمیرو په اساس په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 3,000,000 څخه باندې 2,00,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 115,000 اوښتی دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په اروپرونی کې اوري. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. ټاکل شوی په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسي جرګې ته واستول سي. د ولسي جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. دا هم وري چې په میدان وردګ کې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
عام ولس غاک هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنگ بس کوي. هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده.
د دې اونۍ په ګردي میز کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پرتو ستونزو خبرې شوي.
بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي.
دا او نور راپورونه 3 بجې له ازادي راډیو اوریدلی شئ. د امریکا دفاعي چارواکو پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډیر بحث پر دې وسو چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که یې لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم حاضر و. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوز هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یې وکړه چې پینټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکوي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکوي، مګر وی نه ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استماعي غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابت کړي نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې و چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که څنګه، او که یې لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په داسل کې چې ټاکل شوی په راتلونکو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس چې په کورونا وایروس سخته سوي دي. د جرګې یو شمیر غړي وایي د یو شمیر وکیلانو ناروغي او د دوه غیر حاضري به د جرګې پر نصاب ناوړه اغیزې وکړي. له بلې خوا مشرانو جرګې اداري هیات وایي د جرګې 22 غړي په کورونا وایروس سخته سوي خو اوس بیرته جوړ سوي دي. ناجیا ساپي د کابل په مستقیم تماس کې را سره ده، نور تفصیل له هغې څخه اورو.
سالی صاحب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به د کابینې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دغه جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایروس اخته شوي او ممکن دا په نصاب هم خپل اغېزې ولري. د دغه جرګې یوې غړي نیلوفر جلالي کوفي شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا له تېرو 13 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته شوي او لا هم د کورونا ناروغۍ نښې نښانې لري. له بلې خوا د ولسی جرګې د دارلینشا مشر قادر زازی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویل چې تر دې وړاندې نږدې څل کسان په کورونا وایروس اخته شوي وي خو ټول بیرته جوړ شوي دي. اوس به راشو د نیلوفر جلالي کوفي د خبرو یوې برخې ته چې ازادي راډیو سره یې کړي.
شماری از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستن و در قرنطین به سر میبرن و شماری هم غیر حاضر هستن. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره، ولی با آنم ما کار میکنیم. بالای قوانین در 2 هفته قبل ما نصاب داشتیم، قوانین در مجلس تصویب شد.
لبنی خو مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې 22 غړي په کورونا ناروغي اخته شوي وو خو اوس ډېر سره غېدلي. د مشرانو جرګې د درنشا مشر مولوي عبد الله قرلوق ویل چې دغه سناتوران اوس جلسو کې فعال ګډون لري. په کورونا ناروغي د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپریږي چې د مصالحې عالی شورا رئیس ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلی عبدالله کابینې ته د خپلې برخې نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. په دغه لیست کې 14 نومان وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نومان نمونه هم شامل دي. ولسمشر غنی له لورې یو شمېر نومان وزیران بیا له وړاندې معرفي شوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینافال ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ډېر ژر به جمهوري ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسی جرګې ته واستوي. خو وکیلان وایي که چیرې د کورونا له امله نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې وکیلانو وزیرانو ته د باور رای صندوقونه کړي. بلی سالی
شد. ډیره مننه د ناجی سپای پر راپور کې موردل په داسل کې چې ټاکل سوی پراتلونکو څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس په کورونا وایرس سخته سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وایي وصله ول طالبانو په دې ورستوي کې یو اربیا په دې ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړي. د دوی اندیشمن دي او له حکومت غواړي چې د میدان وردګ امنیتي وضعیت ته توجه وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وصله ول طالبانو خپل بریدونه فراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډره رسیدلې دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوسټ سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنورته ناست دي. د میدان وردګ ولایت دوه تنه اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده او پر لپسه د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قماندانين اوونونه ولي هلته پاس په کورونو کې لګي ملکي وګړي زیات پتنګ دي، ماشومان شهیدانيږي، ښځې شهیدانيږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګرېون.
هم ولس غاک هر طرف ته د دغو هیله امید دغه د جنگ بس کوي. هر کور کې جنازي، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بی تعلیمی له حد زیاته ده او خلک نور لنیستی له هر څه نه دی دونه پتنګ لکه د جنگ نه چت خسته دي او په خپل کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نسی کوي. ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین هم دغه ګډوډی دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازي هي او د چا جنازې را روانې دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د مونږ ولس تر دا اوسه پورې هم همدغسې ادامه لري او که الله پاک دې وکړي چې نور صلح وسي، له دواړو طرفونو همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګ ولایت کې داسې مهال وسله والو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته ناامني ده او خلک هم ورسره په تنګ دي. د ولس سپینګیري نور عوام خلک هم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وای وسله والو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب سي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګ ولایت د مقام مسولین هم منی چې وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسله والو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوې.
د وردګ ولایت کې اکثره پوستې موږ نوي شوې کړې دي. نوې دغه کوم ځای نه چې حرکت لري دوی د مخنیوي په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حملې دفاع وکړه چې په کې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني وباله. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه صالح صاحب لکه تاسو چویل د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د پنځم به پورت د پرتل محاکمه و جنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټری اګنس پالمار د راپور نتایج رات کړل. مایک پامپیو ویل چې امریکا پر ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د حمله په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت شوډلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنځم به فورت په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل منتنې وړاندې کړې دي. ویل چې د جنوري د دریمې په حمله کې چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی ویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشه سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی ویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل شو. خو پامپیو ویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل شو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز ویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوې کمې سي. د امریکا په وینا سلیمانی لکلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤول وو، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولې. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر وو. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د جنوري په اتمه د سش کال د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر یو نظامي اډا د بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کالمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني وه. ابو مهدی المهدیس چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر وو، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر وو، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل شو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل شو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان شول.
ډېر مننه. د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د سلیمانی تر وژنې وروسته ایران خبرداری ورکړې چې د هغه د وژنې غچ به اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1,000,000 هغو کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د بېوزله کسانو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 1,000,000 افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9,000,000 بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبې د ورځې د شمیرې له مخې څه باندې 3,900 کسان په کورونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4,000,000 داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیايي ادارې د 9,000,000,000 ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبه پروسو ویل چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده، او دوی به په دې پیسو د 1,000,000 بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کل اړمنو کسانو ته نه رسېږي.
قرانتین مردم کار کسای مردم ما بند شد مازی به مشکلات زیاد مواجه قرانتین دولت باید سکنه
لا بلی ولی سوالی لی بار نمی علی کنی ولی ده مجا ده لفور و چارواب سخه ده خیل و ده چی ده ده نزلی تا اوار شای رازی یه غریب ولست تا نرسیزی
دبلیو ایف پی وی پرتل وار لمخ شرایط و دوی لحقو کسانو سره چی ده جگرول عمل بیزای شوی او له ناورینونو سره مخامخ شوی دي مرسته کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشر مارګارت وان ډیر ویلډن وای په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده. د نړیوالې مؤسسې په نړۍ کې له نږدې 1.3 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 270 میلیونو پورې ورسی شي. مخکې تر دې چې کورونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي، د نړۍ د ډیرو بېوزلو اټکل تر دې 280 کې کم و.
ومردل چې د خونو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون بېوزله کسانو سره مرسته کوي. په هلمند کې د کرنیزو توکو څخه د راپور ورکولو په برخه کې دا ور زموږ همکار کروندو تورغلی او د پلیو په اړه راپور جوړ کړی دی. کروندګر وایي که د پلیو لپاره بازار موندنه وسي د کوکنارو ښه بدل کیدای شي. الیاس دی پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې توخه مې پوچو ډیر ځایونه ناغسوي او نه دښنی سوی. د سرطان یا چنګاش د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټی کې کار کول نه یوازې اسانه نه دی بلکې د ناروغۍ لامل کېدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکو تورجان استومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خو دا ده چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلوی ناغه او هغه ځایونه کښېنی وچنه دي شنسوي او هم هغه واشه لمځکی وکړي چې د پلوی د کښت لپاره موزر دي او د ودی باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقم موږ کړو، درې رقم یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډیر دی، یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه هم ځکه وخت خلاصیږي، درېمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصیږي. نو نوروزی تقریبا 2.5 خروار حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د 2% خوا دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر 2.5 تر کم 2% ځان رسي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصیږي. هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا 6 میاشتې ځان رسي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه پلی کړل دي. په نادالی کې کته هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو ترکشت دستي وروسته پلی کړل دي ځکه نو د تورجان تر هغه غټی دي او ډیره ناغه هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنی غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشی دی بخیر ډیر دی او سړی هم دغه ډیر دی، د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصلیم دغه ډیر دی، تر تاریخ ډیر غټم کی، تر تاریخ ډیر کښتم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي، دا دوه کښ کیږي، دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی پیل نه چې ورته ګوري دغه نوینې دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږ سوه تر اووه سوه پورې ځان رسوي، په شپږ سوه اووه سوه کلدارو پورې ځان رسوي. او تاریخ خو هغه شی دی چې ودې کرل نو باره پټی چې تر وخت ګڼته اوس من په 15,000 روپۍ دي، نو تر دغه دوغن پورې دوغنه فرق ته.
د پلویو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 5,299 هکتار ځمکه کې د پلویو کرکېله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی، چې د ولایت فساته حاصلات 2,845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کال د تیلي نباتاتو دپاره هم بودیجه راکول سوې ده، تر څو تیلي نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
شاغلی الکو ازادي رادیو ته ول ک پوسی چې د پلوی سره د بزګرانو علاقه ډیره سوي دنو ځنګړي ماشينونه بورته واخلی چې د پوجي کښلو پاکولو او ورسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکی وایي د هلمند پلی ډیره هرات ته ځاو هلته په یو شمیر مغزلرونکو خوړو لدی جمله آیس کریم او بازو کیک او کلچوکی کارول کیږي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند د نادلی ولسوالی.
د ازادي رادیو د دې راپور سره د غرمې 12:30 بجې ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اوري.
د امریکا د دفاع وزارت جکپوري چارواکي وایي چې چیرته هغه راپورونه د پوز لخوا تایید شول چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان وژني، موسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوز وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جکپوري ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د بریټ ننګ وکړه. دا ورسره له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورټری اګنس کالامارات پنځمبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په ډرون بریټ کې وژل شو. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا وایروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري د دې اونیز په ګردی میس کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پروتو ستونزو خبرې سوي.
بدبختانه د پنځو کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو دیارلس ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي.
مخکې تر دې چې پکتیا ته ولاړ سو، پکتیکا ته ځو. د پکتیکا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او زیاتوي چې له مشتریانو سره د دغه بانک د مسؤلانو او کارکوونکو چلند هم سم نه دی. خو د دې ولایت چارواکي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره به دوی خپل اقدامات کوي. نجیب الله الوخیل پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکونکو او مسؤلینو چلند او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزاد رادیو ته وویل لیوي خو د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کیږي او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤول او کارکونکي ورسره د بعد را تر ویلو ناسم چلند کوي.
د دوی چلند لول سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه ده. نو موږ په ټوله کې د مسولینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي. موږ خلک تهدیدوي، پولیسو ته بد رد وایي، د تک اداري اصول معلوم وایي، د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لری پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته ماش دلته انتظار په میاشتو میاشتو په هوټلو کې وختونه تیروي. هغومره ماش نه لري که څومره دی په هوټلو کې مصارف پوره کوي.
د سوربی ولسوالیو سیدونکو سید محمد چې د غبانګ ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره مرته د باندې په قطار کې ولاړو، خو بیا هم نه توانېده چې خپل پیسې ترلاسه کړي.
لاتنیمه بجو راهیسې تر دوه بجو پورې زه ورته منتظر ولم. په لاین کې تقریبا ټوټل 200 نفره بول. نو دا 200 نفرو کې یعنی دوی اون شوې کول چې په دې ورځ کې یعنی 15 غنټو کې دا 200 نفره مکمل خلاص کی. او ما خپل سترګو باندې اولیدل چې مثال هغه نفر بچ تر مونږه اخر کې ور په نمبر کې یعنی په نوبت کې اخر ول هغه به مثال خبر ور سره غدي کارمندانو سره وکړل او په لاس کې به 500 افغاني ورکړي. نو دوی باغه کسان مخ تکړل.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي اموي خلک ور سره په نوې کابل بانک یاد ستونزې شریکي کړي. خود دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو غنګونی دا مشکل منځ راوړی دی. د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړو کیدای.
بل لوري ته د پکتیکا ځایي چارواکي هم مني چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیر ډیر دی. د پکتیکا مرستیال ولی شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي، او که دا ممکنه نه وي نو اړوندې ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت د حقیقت لري، موږ هم دغه شکایت لرو چون خصوصي سکتور دی، موږ د دوی په تشکیلاتو په زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو، نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو کولی شي د خلکو ستونزو ته رسیږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلی لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نور امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړ دي چې د پیسو د لیک درا لیک او پولي معاملو لپاره له همدې لږو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زای سناریانیم د دې ونې پروګرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هاني ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو. د پوهنې ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شاوخوا اویا زر انجونې په مرکز او ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي، خو آیا دغه شمیر کافي دی؟ لا هم څومره سلنه انجونې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پای مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونې کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل، او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره میلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دغه بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 2,3 لک زده کوونکي دي. د 2,500 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وته وړل کیږي، چې په دې کې تر 1,000 پورې زموږ ښځینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 واړه برنامې د معارف فعالې دي، او لله الحمد کوم ګواښ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اواخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې هلته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه 14 ښوونځي هم خلاص شي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې 2,3 لک زده کوونکي دي، چې تر 10,000 یا 3,000 پورې زموږ نجونې دي. 15 به نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې، چې هغه هلته لیسې متوسطې ابتدایي مکاتب دي، او ډېری برخه چې هغه محلي ټولګي دي، او دې ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي. په دې اواخرو کې یو اخور چې یو دلته تدریسي مرستیالي په توګه شپږ نفر په معرف فشار کې وزو په صفت، او شپږ نفر د لیسو امیرینې موږ ګمارلي دي په ولسوالۍ کې، تر څو پورې موږ د خزینه لپاره یو مسؤول زده کړیز چاپېریال رامنځته کړو.
ډېره مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، خوشحاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسې په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست یې وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې، چې کابو 10,000 نجونې په زده کړو بوختې دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسې په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې 10,000 نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه دی پخوا په پرتله باندې، ځکه مون کا وګورو په خو وختونو کې هدا په مرکز کې مون د سه سل نه پرم نه لرلې خو وس ماشاالله چې اویا زره تر رسیدلې دي نو دا هم یو پیشرفت پرمختګ بللې شو چې د مون په پکتیا کې خوین دوه کول شو چې دمر په دمر اندازه خوین د مکاتب ته لاسرسي پیدا کې او ان شاء الله نور هم چې دا بهر جریان ولري دا نشمیر په زیاتېدل شي
ډېر مننه اغره نو شبې تاسو به بیا مر وګورزو قومي مشر جنت ګل لته سړي راځته مننه چې باس سره غلې او مونږ ته وخت راک دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس په تشریک د انجونو شمیري تاسو ته وخوده د خوانځي شمیري وخوده او همداشن د خزینه خونکو شمیر چې کابو زر نفر دوی وخوده فکر کوي دغه د پکتیا نفوس ته پکتو دغه شمیر کافي دی تاسو باندې
ماره په افغانستان کې نه په نړۍ کې ډیوه ده پرمختګ ده د ماره په وجود کې هر څه لو سر وړنه شته دي دا چې زموږ ورور د معرف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورک د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی موږ همیشه د پوره د معرف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي ضرورتونه زیاتیږي نو باید زموږ معرف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي په څنګ کې باید د یادول وړو بولم لکه څنګه چې خور اشاره وکړه د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد اویا زرو نفرو زده کړې کوي د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دي چې باید زده کړه وکړو په لحاظه په پکتیا کې د دینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې قومي پریکړې وشوې د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچیان او بچۍ باید ټول په مکتب کې داخلي کړو او کچری توک داخلي نکړي د غي د پوره د قومي نغه هم تعین نو په لهازه د موږ ولسونه په نن سبا کې د معرف سره ډیر علاقه لري د تعداد چې څومره دی کېدای شي څه مشکلات امنیتي وي کېدای شي څه ستونزې عنعنوي وي خو په څنګ کې یې د ډېرې کمې ستونزې دي ولس زیات تعداد ولس اوس معرف ته توجه کړی دو معرف یې خوښ کړی دی زده کړې خوښ کړی دي که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي
رئیس صاحب کوچی ځازی ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه فکر کوي همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېرې کم دی
ډېره مننه دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره مونږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې هلکان کړلی شي چې نورو ځایو کې هم رسیدګي وکړي زه به دومره درته ویم په پکتیا کې د مرکز په شمول د ګردیز په شمول لاتو ولسوالۍ نه مونږ جونې فارغینې لرو حتی مونږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته مونږ ورغلي وو هلته په شاندارو مراسمو سره ولمنډل همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې سپرې نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي حتی له درملمین څخه فارغېږي پاتې دي نه وي چې په دې اواخرو کې جلالت مآب ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معرف لپاره خاص توجه کړی هغه پکتیا ته سفر درلودلو هغه نه مونږ د ودانۍ غوښتنه وکړه په ځنګړي توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبری په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړ کړی چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادورې شم په مرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کاري پای ته رسیدي په هر ولسوالۍ کې لومړی مونږ ودانۍ ورته جوړی کړی دي د ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 35 میلیون افغانۍ پرځښت به د نجونو لپاره عملاً کان روان ده د سیمین اکبري چې ډیره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې هلته بزرګونو نجونې هلته تر لس زرو پورې جونی د خوانځي په لور ځي هغه ته د اتاتیا ملیونه پرسش باندې نجونو لپاره یو خپل کمپلیکس ودانې جوړیږي چې د ټول اړین ملحقات به ولري او پاتې دي نیوي چې مونږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغلته مونږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونې ابتدایه مکاتب لرو. ستونزې شته پکتیا، تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر دې ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په هلته جنکي په ځینې ځایونو کې د ښځینه ښوونکو نشتون مسله شته ده، چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي، خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د هلکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده، او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، دې کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیرانې د مکاتبو ښځینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلې دي، او بیا ښځینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې موږ وکولای شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هېڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه فارغې نه وي. عنعنوي برخه یا کلتوري برخه ولږ واضح کړو، دلته خلک له ښوونځي بد وړي مثلا، هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوها کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده، پکتیا کې چې هغه دلته موجود و که ډېر هغه تاریخي، هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو، البته ښځینه د معرف سره او اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډېر شته دي، په چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو، خلک په ډېر اسانۍ سره هغلته اجازه نه
شي،
ودانۍ نه وي هم مس اون چاپیریال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې موږ یې تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې موږ ته د ولسم سیمې پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوالو مخالفینو لخوا هغه ښوونځي وتړل شول، خو په دې اخرو کې هڅې وشولې او موږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو. هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یو لسم سیم ته یا لسم سیم ته رسېدلې وي، د هغوی د زده کړو بهیر موږ خلاص کړو، هغه له دولسم څخه فارغې کړو، بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې، تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي، او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته موږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونو ورته برابر شوي دي، نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درې کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه موږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای، خو په دې اخرو درېو څلورو کلونو کې موږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل، او تیر کال پاتې نه دي کې موږ له وځ زادرانو شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل، او همدارنګه سا کال په نن نوي کال کې به موږ له ګردې چړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. موږ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا وه چې موږ هلکان فارغین ولرو، ولې په دې اخري وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته موږ خاص توجه کړې. تاسو وخت په وخت له ټولنیزو رسنیو نه د زادران میشتو ولسوالیو د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزي ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایه مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د دوی زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب، هم درته راګرځم. اغلی نو شبه، آیا ستاسو په ګاونډ کې داسې نجونې هم شته چې زده کړې په نیمه کې پرېښې وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم، تقریبا اتلس کلونه سکوره دي فقط زه ورځم مکتب ته، که نه د مرکز هم دی نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلي دي، او هم دغسې دي چې جنکیانې پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي او دا ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان انجون همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې انجونې هم یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم وي چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
ښه، فکر کوي دغه کورنۍ چې کوم ټکه یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
ام کلتوري ستونزې دي په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له 12 کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي، ځکه دا دوی د ځان لپاره یو شرم یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې 12 کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې د نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي، د فامیلي زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلفې ستونزې دي. یو ستونزې ته نشو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیانې نشي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې د تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري خو نه ورته پرېښودل کېږي؟
زه خپله په احمد ابا ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تیر هفته کې ما یو انجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی وو، ان تر دې فامیل یې له مکتبه لرې کړې وه. دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوې وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوې وه. همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. وایي زه غواړم چې خپل زده کړې سرته ورسم خو فامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپله ستا په فکر کله چې تاسې لوړې زده کړې کړې دي تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وئ؟ او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته. خو اما باسواده دا مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم نو د امسایګانو له خوا به د ما ورونو ته ډېر تهدید کېدو چې خور دې مکتب ته ځي او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو د ما ورونو به هم د ما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې، پلانۍ نه ځې، پلانۍ نه ځې، ته ولې ځې. خو دا وه چې د ما پلار ډېر روشنفکر سړی و، خپل اولادونو ته قناعت ورکړه او زه زده کړو ته بلاره پیدا کړه. ان تر زه په ونوي کې له مکتبه فارغه شوی یم، د ششګر له لیسې څخه مونږ چې امادګي شروع کوله د کانکور، زه له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم، ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د امادګي لپاره، مونږ به وختي تللو. نو کله چې وختي تللو مختلفو ستونزو سره مخامخ شو، چا به څه ویلي، چا به څه ویلي. ان د معرف د طرف نه آیتان راغلل، بیا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو، هغه مونږ ته مشکل حل کړه، امادګي پر مخ لاړه. نو دغه دی بل د بلې پوښتنې په ځواب کې به مزه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسېږي، خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي. او که روشنفکره ونه اوسي، نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی، وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده. نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني، چې یا پلار ورته کښېني، یا ورور ورته کښېني، چې دغه وکولی شي قناعت وکړي. هغې ته څوک غوږ نه نیسي، نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته، یو ورور ته، یو مور ته قناعت ورکړي؟
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته په خپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي، د یوې سیمې، د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي، او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران په خپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ، د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم، د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته. لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه، زموږ په ولسوالۍ کې فارغین د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه، موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي، زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس د معرفت پیدا شي، نو دا راز مطلقا دا داسې معنی لري که یو ګروه چې په یو اتاق کې روشن کې د کڑکای نه یې یای د شیشو نه د باندې رونای هم سی زموږ ولسونه د معرف ګټه پوه شوي دي زموږ ولسونه دا یای چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي د ټاپ درجه مملکتونو دوی سترګې دي دغه سر دی دغه قوارات او دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته یې لیکي علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي زما لنډ پیغام د پکتیا ټولو ولسونو ته بالخصوص قومي مشرانو ته دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ جرګه وکړئ د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي هغه باید معرف ته ورشي هلته ثبت شي تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو هم ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 60,000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پره کړي، په دې کې به موږ هدف 10,000 نجونې 10,000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 20,000-30,000 ته رسېدو. ولې کله چې د موږ د پکتیا شاملورو قومونو خاصتا د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په جدید شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای ساکل، زموږ هدف 40,000 هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی ښوونځي ته شامل کړو. تاسو وایي په هغه کنفرانس کې 60,000 به نجونې وي. دې هدف ته موږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه پکتیا کې قومي تړونونه خصن د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي، او د داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړلو چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځي کې زیات شي.
اغلی نو شبا، تا چې زده کړې کړې ژوند دې بدل شوی؟
طبعاً چې زده کړه خپل یو رڼا ده، یو ډیوه ده. انسان په هر اړخ نه پوهېږي، ډېر پیشرفت پکې کولی شي. د ما ژوند ډېر تغیر شوی دی. که زه وایم تر هر حد، یعنې زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنې په خپل هدف باندې پوه شوم. د ژوند بیخي ماته رڼا ده، ډېر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو د یوې باسواده نجلۍ په صفت دوی ته کوم هغه ښه ټکي ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغو میندو پلارونو ته مې هیله مې دا ده، ارزښت یې دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپله آینده، خپل سرنوشت په خپله وټکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمدخیلو ولسوالۍ یم. په احمدخیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، چادرې کې نه ځي، ټکرۍ ته ځي. په هغه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي، او دغه جلۍ چې مکتب ته ځي په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتي کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی. ډېر ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوي، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که د استادیم کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ، پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په د ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپل سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید تړونونه وکړي او ناغا کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده، که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
اجی صاحب جنت خان قومی مشاب صفات مو پهن ریاست لن وړند زونه سدی
د پهن ریاست وړند ز کو چ کوشش ته حتل و سپور و کی چې د خواندو د زدکلو د پورا استادان هم خواند پیدا کی د پکتیا د قومونو سزا متواتر جرګی میکړی دی و سنوس یم وړندیز می ورته کړای دی هیله می داد اوس د ستاسو د رادیو طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه ټول ولسونه په یوازې یوازې د معارف خاطر جرګې وکړي پریکړه وکړي تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډېره مننه رئیس صاحب. د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډېره مننه. خورخه ټکي ته اشاره وکړه د ما پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. هو که بجټ نه شو پیدا کولی موږ ښه فرصتونه لرو. موږ شو دینه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و. 15 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې. معرف سره دوی خلک بده پوه کړي وو چې تاسو د خپلو بچیانو تر څنګ خپلې لونې هم ښوونځیو ته ولیږئ. ملک صاحب وړاندیز وکړو چې خزینه ښوونکي دا زموږ لومړیتوب ده چې تر زرو پورې موږ خزینه ښوونکي اوس رسیږي او په پکتیا کې هر لوستې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست ته چې مراجعه کوي چې زه د ښوونکي په صفت مقررېږم پکتیا او موږ یې په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د ښوونکو په صفت باندې مقرروو تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کړو. امیرینې خزینه ورته وټاکو، ښوونکي خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډیره نږدې ده چې حل کیږي به او په ښوونځیو کې به زموږ د نجونو ګیراپ لکه څومره چې دی دا به یو جنت کیږي.
رئیس صاحب کوچه اجازه یې اغلی اجي صاحب جنت خان منګل او اغلی نوشبه له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي او تاسو د ازادي راډیو نورو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. داله پامان
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادي راډیو اونیز بحث.